مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 11 نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل او ملیحه امیرزاده در سره یو. په خبرونه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا نوې تګلارې، د طالبانو سره د خبرو پاړه د پرمختګ، په کراچۍ کې د قبایلي پښتنو ځورونې، په خیبر ایجنسی کې د بیا انتخاباتو نیټې، او په بنو کې د لوډ شیډنګ حال تر څنګ نړیوال رپورټونه هم در خبرو. خو تر هر څه له مخې ملیحه امیرزاده د دې مهال د سیمې او د نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. په سر کې سرټکی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډرون بریدونه قانوني او موثره بللی دي. د خیبر پښتونخوا نومول شوی وزیر اعلی وایي د طالبانو سره د مذاکراتو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی، او نن د شام اپوزیشن ډله په ترکیه کې د صدر بشار الاسد د حکومت سره د مذاکراتو په باب خبرې کوي. دا خبرونه تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترهګری پر ضد خپل نوې تګلارې اعلان کړې ده. نوموړي بیګاش په د وینا په وخت د بی پایلټو الوتکو حمله لپاره نوې محدودیتونه اعلان کړل. د ویل چې امریکا د ترهګری پر ضد په جګړه کې نوې پړاو ته داخله شوې ده. باراک اوباما د ډرون بریدونو للارې د دفاعي وژنو دفاع کولو سره ویل چې دا وژنې موثره او قانوني دي. د ویل چې په غیر ارادي ډول د ولسی وګړو وژنې په تشویش کې اچوي.
There are places where it would pose profound risks to our troops.
دا سې ځایونه شته چې زمونږ د سرتیرو او سیمایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواخ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلی ټولنو ته نږدې پروت وي، کڅه هم له هغو څخه مونږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نشي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
نوموړي دا وینا د واشنگتن په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې وکړه. اوباما د ګوانتانامو بے جیل د تړلو په خپل خواهش هم ټینګار وکړ. د خیبر پښتونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دی د طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی. تیر ورځ یوې خبري هوندې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي.
څنګه صرف دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کې والو چې په یو ځای باندې یو لار راوباسو. خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه د وفاقي حکومت دی. موږ پوره تعاون سره تیار یو.
دوی ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی. په کراچۍ کې میشته قبایلي سیمو یو شمېر استوګن د پولیسو لخوا په دې وروستیو کې د ځورول کېدو شکایت کوي. د دې په خبره پولیس یو شمېر خلک له ځان سره بیایي او بیا د پیسو اخیستو وروسته راخوشي کوي. د باجوړ د مامونو تحصیل د ګبري کلي یو استوګن حاجي عبدالملک تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي د د مشر ورو یو سونور کلیوال قانون نافذونکو ادارو څو ورځې مخکې نیولې دي.
سپه تقریبا 2 نیمه بجې وې بار دروازه ټکېدل ز بر ورخاره شو منو هغه ما ته دغه وګچ خطر کوشه سم د سه زونه ولم تلاشی لره واسم نو به ز کور ته وسله په زور رانه سم وره راب شرابان کو نو نه گاډي نو ورورې مله لوړ دوه کسان نور د مالک وړي.
خو د کراچۍ د پولیسو وایان عمران چوکه ته پیسو په بدل کې د پولیسو لخوا د نیول شو کسانو د خوشی کولو خبره رد کړي. نوامی نشنګون صوبای مشر افراسیاب خټک ویلی د یوې د سیسې تر مخې د انتخاباتو نتیجې د زینو ګوندونو په حق کې راغلي دي. د زیارت په ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی لخوا رابلل شوی او دستوري ته په وینا کې افراسیاب خټک ویل په سیمه کې د بدلون لپاره دوامي نشنګون قربانیان او فیصلې شاید زینو قوتونو ته منظور نه وي، نو ځکه دوی په خپل خوره انتخاباتي مهم ته پرې نه خودل. د پاکستان د قبایلي سیمې د خیبر ایجنسی چارواکي وایي د دې سیمې د شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې په یوویشتو پولینګ سټېشنونو باندې راتلونکي میاشت په 15 نیټه بیا انتخابات کیږي. په دې اړه د خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان اورکزی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل په دې لړکیې ټولې تیاریاں کړې دي. د رواني میاشتې په 11 نیټه د رایې اچونې په دې مرکزونو کې د ووټونو عمل هغه وخت ودرېدل چې په ووټر لیستونو کې د تیروتنو په مسله بدنظمي شوې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د برتانیې پولیسو د لندن په کوڅو کې د یوې برتانیې سرتېري په وژنه دوه نور مشکوک کسان گرفتار کړي دي. پولیسو تیر ورځ ویل چې یو سړی او ښځه چې دواړه 29 کلن دي د پوځي د وژنې د سازش په شک کې نیول شوي دي. د شورو په ورځ 25 کلن لیریک وی دوه کسانو په چړو سره وژلو. دغه کسانو اسلامي نارې وهلې. دواړه کسان تر گرفتارېدلو وړاندې د پولیسو لخوا په ډزو زخمي شو. د شام جلاوت نه مخالفه ډله بنن په ترکی کې خبرو ته دوام ورکوي. د شام قومي ائتلاف په دې بحث کوي آیا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د غړو سره په خبرو اترو کې برخه واخلي او که څنګه. روس او امریکا په شام کې دوو کالو راهیسې روانه شخړه چې پکې تقریبا 80,000 کسان وژل شوي دي د ختمولو په وړاندیز زور اچوي. واشنگټن او ماسکو په جنیوا کې په نږدې راتلونکي کې د یو پرامن کانفرنس په کولو هیله مند دي. د زیارت په ورځ د شام د قومي ائتلاف یو بیان وویل چې په دغه شان هونډه د رای اتفاق موجود دی، خو یوازې په دې شرط چې اول اسد د واک نه د لرې کېدلو اشاره ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د بحالولو لپاره د کوششونو په لړ کې بیت المقدس او رام الله ته سفر کړی. کری اول د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تیره ورځ په بیت المقدس کې ولیدل او وروسته بیا د غربي پټۍ په رام الله کې د فلسطیني ولسمشر محمود عباس سره لیده کاتو کړ. کری امید څرګند کړ چې په ځینو برخو کې د شکوکو د موجودګۍ او په تیرو ترخو کلونو کې د مایوسۍ پرته به هم محتاط او د صبر له ډکې هڅې په سیمه کې په امن راوستلو کې مرسته وکړي. د امریکا په شمالي ریاست کالیفورنیا کې د 5.5 درجه زلزله راغلی ده. د امریکا انتظامی چارواکي وایي چې د زلزلې مرکز د گرینویل خارګوټی نه 10 کیلومتره لري. په سمدستي رپورټونو کې د کوم مالی یا ځاني زیان خبر نه دی راغلی. بلخوا د امریکا په شمال غربي ریاست واشنگټن کې د یو پل د راغورځېدلو له امله یو شمېر ګاډي او کسان په اوبو کې لوېدلي دي. پولیس وایي په څلور لینه مشتمل دغه پل د سیاتل او د کاناډا د وانکوور ترمنځ په نیمایي کې راغورځېدلی. پولیسو ویلي درې کسان د دریا له اوبو راویستل شوي دي، خو څوک پکې مړه شوي نه دي. او د سویډن د سرخار سټاک هم په خوا او شاسیمو کې ناکراری په 15 شپه هم دوام وکړ. رپورټونه وایي چې بلبه کوونکو نهه موټره او یو سکول ته اور ورته کړ چې بیا دغه اور زر مړ کړل شو. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویان دوا ملیحه امیر ساده. امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډرون الوتکو حملې قانوني بللی او نوي معیارونه ورته ټاکلي دي.
There are places where it would pose profound risks to our troops and local civilians. Times when putting US boots on the ground may trigger a major international crisis.
د خیبر پختونخوا نو مول شوی اعلی وزیر پرویز خټک ویلی له طالبانو سره خبرې د دوی کار نه دی او دا چې د تعلیم په اړه د دوی او جماعت اسلامي پالیسی یوه ده. په کراچۍ کې قبایلي پښتانه پر امنیتي ادارو د ځورونې او د شک په بنیاد د نیونې تورونه پوره کوي.
ورور ایم لاله وړو دوه کسان نور د مالیک وړي واغه پشپکم اورز باندې راغلو. زما ورور چې کوم نه نن له سم اورز ځنه درغله.
راتلونکو میاشت د قبایلی سیمې خیبر پشپک څلوختمې حلقې کې بیا انتخابات کیږي.
او ستاسو ما فرته او ته شي ویډیو سکیورو ډیپند ته اړه.
د قبایلی سیمې په خیبر کې د انتخاباتو ترڅنګ په مومندو کې بیا پوزیشن تر لاسه کوونکو ماشومان ته انعامونه ورکړل شوی دي.
محنت و خواریم کڑیو بس داغی دا ریزلٹ دے
یا با ٹیچر جوڑے گم یا با ڈاکٹر جوڑے گم.
داو نڑیوال رپورٹونا پروان اخبرونا کی وردائشی لمشال راڈیو سرو سے. لومړی رپورټ ترازو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې خپل نوې تګلارې اعلان کړې ده. نوموړي بیګا د شپې د تګلارې اعلانولو په لړ کې د وینا پر وخت د بی پیلوټه الوتکو حملې قانوني او موثر وبللې. اوباما د ډرون بریدونو په اړه نوې معیارونه هم اعلان کړل. د ګوانتنامو زندان تړلو په اړه هم خپل هیله بیا څرګنده کړه. د نوموړي د وینا جزئیات د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ راخستی دي چې ژباړه یې له احمد تکل اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یو نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېښ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بی پیلوټه الوتکو د حملو لپاره یې نوي اوچت معیارونه غوره وبلل. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټه الوتکو حملې قانوني، اغېزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې
وکړه.
داسې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمه ییزو ملکي وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلی نه شي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي. ولسمشر اوباما پروانه اونۍ کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر کارولو سخت محدودیت اعلان کړ. د نویو معیارونو له مخې هغه څوک چې په نښه کیږي باید امریکایانو ته یې سمدستي او دوامداره ګواښ متوجه کړی وي، په داسې حال کې چې مخکینی معیار یې د پام وړ ګواښ و. ولسمشر اوباما چې د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله همداراز پر خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید ګوانتنامو زندان بند شي او یمن ته د ګوانتنامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه یې خپله پریکړه هم اعلان کړه. سپینه ماڼۍ له ډېرې مودې راهیسې په خاص ډول په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډران په بریدونو کې د ملکي وګړو د تلفاتو له وجې له اخلاقي انتقادونو سره مخامخ وه. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا د هیڅ داسې حملې امر نه ورکوي چې د ملکیانو د وژنې یا ټپي کېدو امکان پکې د امکان تر حده راټیټ شوی نه وي.
The US strikes have resulted in
دا چې د امریکا حمله د ملکی تلفاتو باعث کیږي یو تاریخ حقیقت دی، خو دا خطر په ټولو جګړو کې شته. هیڅ داسې کلمه یا قانوني ترکیب نشته چې د دې ملکی وګړو د کورنۍ لپاره دا ضایع توجیه کړي. دا مړینې به زما او د قومندې د کړې د نورو غړو په حافظه کې څو چې ژوندي یو پاتې وي، همغه څه چې په افغانستان او عراق کې د متعارفو جګړو له وجې ملکی تلفات به پاتې وي. اوباما وویل چې د ده د نویو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل کړي. اوباما خپله وینا د امریکا د ملي هویت په چوکاټ کې دننه یو مفهوم وباله او ویل چې تاریخ بل تروریزم سره د امریکا د جګړې د دې ارخونو او د هغو کسانو په اړه چې د دې جګړې په ختمولو کې پاتې راځي سخت قضاوت وکړي.
د احمد تکل رپورٹ مو اورید. د خیبر پختونخوا نو مول شوی اعلی وزیر پرویز خټک ویلی له طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان وفاقي یا فدرالي حکومت ته تیر ورځ یوې خبري غونډه ته د وینا پر مهال خټک ویل دوی له مرکزی حکومت سره د سولې لپاره هر همکاري ته تیار دي. دوی ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر او پالیسی یو ده. نور تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په یو خبري کانفرنس کې ویلی دی چې د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو په لړ کې دوی د صوبایي حکومت په کچه هلي ځلي پیل کړي دي. ولې دا کار په اصل کې د مرکزی حکومت ته او دوی به په دې لړ کې په مرکز کې د میا نواز شریف د حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي.
زه صرف دې صوبې علما سره میټینګ کوم چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوځي، خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه وفاقي حکومت ته. موږ انتظار کوو وفاقی حکومت چې کوم پالیسی راولي هغه پالیسی باندې موږ هیڅ سره کینو موږ پوره تعاون سره تیار یو. او دا مسله د وفاق په انداز کې ده، هغه چې کومه پالیسی راوړي هغه کې موږ هیڅ سره تعاون کوو. موږ سره ملاقاتونه کوو، موږ ټول سیاسيانو پارټیانو سره کوو، علما سره وکړو، نور چې دې صبح کې کوم داسې خلک دي سره ملاقاتونه کوو.
د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عمران خان ګوند په منشور کې تعلیم لا یو مهم ځای ورکړی دی، ولې په نوي صوبایي حکومت کې دوی د تعلیم وزارت جماعت اسلامي ده ورکړی دی، نو په ځواب کې نوموړی ویل چې د تعلیم په اړه د هغوی ګوند او جماعت اسلامي یو شان فکر لري.
ما خیال نه دی چې اعتراض کړی یا موږ چې موږ ایته ورکړی ده. ما په نظر باندې اعتراض نشته چې کومه پالیسی دی موږ یې هغه دغه پالیسی ده. کوم چې نصاب تبدیلی خبره موږ کوو آینده نصاب تبدیلی خبره کوي چې کوم موږ ته بهتر تعلیم هغه نه دی هغه حل راوستن غواړو هغه ته پاره هغه مو سره متفق دي.
پرویز خټک زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی ونډه په یو کم دیرشمه مئی رابلل شوې ده او هر څوک د بجټ د تیاری په لړ کې دوی ډیر کم وخت لري، ولې بیا به هم دوی هڅه کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړی شوی بجټ دوی پوره پوره جاج واخلي.
بجټ کې چونکې دا موږ اوس راغلی یو او د موږ فایننس منیسټر سراج الحق صاحب په هغه باندې کار شروع کړی دی. دو سالو روزی که مونته صفا پکچر مخامخ راشی چه صوبی حالات نا انٹرم بجٹ بنی مو مکمل بجٹ جوڑی گی با اغی که قسم اصلی اغا وقتن پاک کتب اغی که تبدیلی رات لیشی ما بجٹ دا سی نیچ اغی که تبدیلی نیش رات لی که اغی که سغلط فیصلی شوی یا بیورکریسی چه کم دل تکی بجٹ جوڑ کرده دی اغی بانی مونگا اخپل اغی سر میٹنگ لگیا دی انشاءاللہ تعالی دا سم اصلا بنی.
د پرویز خټک په دې خبری کانفرنس کې درې آزادو د اسمبلی کامیاب شوی غړو په تحریک انصاف کې اعلان وکړو او د پرویز خټک په خبره د هغوی د ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو شمیره درې سلويختو ته ورسیده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوس ورزو کراچۍ ته په کراچۍ کې میشته قبایلی سیمو یو شمېر استوګن وایي په دې وروستیو کې دوی د کراچۍ کې د پولیسو لخوا زورول کیږي. دوی زیاتوي پولیس د دوی په سیمو کې عملیات کوي او یو شمېر خلک له ځانه سره بیایي او بیا یې د پیسو اخیستو یا هم د میاشتو میاشتو تر بند وروسته راخوشي کوي. دوی وایي چې دغه پولیس دوی په دې نیسي چې مختلفو وسلوالو ډلو سره یا سختریزو ډلو سره د تړاو شک په دوی باندې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د قبایلی سیمې باجوړی جنسۍ د ماموندو تحصیل د ګبري کلي استوګن 50 کلن حاجی عبدالمالک وایي د د کشر رور نوران ګل او یو څو نور کلیوالي قانون نافذونکو ادارو څو ورځې مخکې نیولې دي او نامعلومه ځای ته یې وړې دي.
شپې تقریبا 2 نیمې بجې وې چې زه کور کې ودوم، بار دروازه ټکېدل او زه بر ورخاره شوم، نو هغه ما ته دغه وګ چې خطر راکوشه. زه چې کوشم سم داسې زه ونیولم تلاشي لره واسه به ما نه تپوسو کو چې ستا نوم، نو به زه کور ته وسلې په زور رانه نیسم، وره راپسې را باندې کو به چې دوباره ما دروازه زما وټکېدل او زه خاره شوم، نو نه ګاډي نه ورور یې ملاله وړو. دوه کسانې نور د مالیکې وړي وو، هغه په شپږمه ورځ باندې راغلي وو. زما ورور چې کوم دی نن نولسمه ورځ چې نه دی راغلی، هېڅ پته نه لګېږي.
په کراچۍ کې د قبایلو لپاره د خیر ښېګڼې تنظیم انجمنې نوجوانان باجوړ جنرل سیکرټري ګل محمد مامون وایي د کراچۍ له بېلابېلو برخو څخه د تیر یو کال په موده کې د باجوړ، مومندو، شمالي او جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکو خلکو د قانون نافذونکو ادارو لخوا د نیولو سلسله تیزه شوې ده.
په سبزی منډۍ کې مطلب دا چې خلک وچتېږي او بیا خلکو نه لکه دغه ادارې چې کوم دي هغه د خلکو نه یو نیم لکه او چانه دوه لکه او چانه درې لکه روپیه لی په پاره میش کې زمون خلک وچتېږي. مطلب دا چې هغه یا خو هغه غیبی یا مطلب د پیسو په زور باندې هغه ازادي کی کنه. شپږ میشتې غیبی، اته میشتې غیبی، اووه میشتې غیبی، لکه په کلونو غیبی، لکه بعضې داسې خلک دی چې هغه اوسه پورې څه پته نه لګي لکه کنه.
د سی ای ډي پولیسو چارواکي وایي د قبایلي سیمو څخه راغلي ترهګر په کراچۍ کې د میشتو قبایلي سیمو د خلکو په کورونو کې پناه اخلي. د یادې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودل په شرط مشال ته ویلي دوی د یو شمېر کراچۍ میشته مشکوکو قبایلیانو څخه د نیونې وروستو پلټنې کړې او له دې لارې یې د ناقانونه تنظیمونو ځینې غړي او مخکښ مشران نیولي دي. خو حاجي عبدالمالک وایي هغه او د هغه ورور د خپلو کورنیو سره د تیرې اوږدې مودې راهیسې په کراچۍ کې میشته او د هېڅ سیاسي، عسکري او لسانی تنظیم سره یې رابطه نه ده پاتې شوې.
1994 کې دلته راغلی پټ قاسم کې دلته سرویس ته او دا هغه وخت نه دلته بده مالکی اوسېګو. دا بعد اورور خدای دې چې دا د ورځې غټیو ماقامې خوري غریب دا دې نو رېړای ګرځي دار جوار او دا چانو به چې کوم دنو چې کلر پټ قاسم کاری هغه کوي چې هغه نه دقد نینو ګاڼه سارم ګرځي او ماقام هم ګرځي. او به انتهایی د غریبۍ زندگی تیرې او به انتهایی سیده ساده سره نه د لسانی تنظیم سره نه د مذهبي تنظیم سره هیڅ قسمه شي کې ملوث نه لري. بیخي یو ساده انسان دی.
د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت د پیسو په بدله کې د پولیسو لخوا د نیول شوو کسانو د خوشی کولو خبره رد کړې. نوموړي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي پولیسو په دې وروستیو کې د ښار په یو شمېر برخو کې د مشکوکو کسانو په ضد عملیات تیز کړي دي. دی وایي د کراچۍ د منګو پیر، سوراب ګوټ، مشرقي کراچۍ او د ښار له لرې پرتو سیمو څخه امنیتي ادارو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. موږ هغه کسان نیسو چې د هغې د مشکوکو سرگرمیانو په اړه موږ ته د مخکنه اطلاع وی. د هغه په خبره په دې وروستیو کې امنیتي ادارو په کراچۍ ښار کې د لټون عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو ځینې مهم کسان د وسلې په لاس پولیسو نیولي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلی په کار د شراتونکو حکومت د برخنا پیدا کول لپاره د دوی پیل کړي پروژې روان وساتي. د ویل پدې توګه په صوبا کې د برخنا کمښت مسأله هوار کړل شي. تیر ورځ یو غونډه ته د وینا پر وخت امیر حیدر خان هوتی دا خبرې وکړې. همدې غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وویل چې د یوې دسیسې تر مخې د انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې راغلي دي. نور تفصیل له پېښور خالد خان راکوي.
دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر سینیٹر افراسیاب خٹک ویلی دی چې دا یو منصوبه اعلان دی، دا یو لسم مئی انتخابات و نتیجی دا زین گندونو پا حق کی بدل کلی شوی او پا خیبر پختونخوا کی دا یو داس گند حکومت جول کلی شو دا کم فیصلے چی دا پنجاب سرخار لاہور کی کیگی. دا زیارت پورس پا پیخور کی دا خیبر پختونخوا پا خوانی وزیرالا امیر حیدر ہوتی لعڑخا را بلل شوی یو دستوری تا. دا وینا پا محال سینیٹر افراسیاب خٹک اویل چی پا منطقہ کی راتلون کی بدلون دا پارا شاید چې دا عوامی نیشنل پارٹی فیصلی او قربانی ځینې قوتونو ته منظور نه وي، نو ځکه یې دوی په خپله خوره انتخابي مهم ته پرې نه ښودل.
داسې حالاتو چې د منطقي سیاست چې کوم طرف روان دی هغې کې شاید چې زموږ ځای نو یا زموږ سیاست ځای پکې نو، نو ځکه داسې یو فضا جوړه کړې شوه او یو فضا استعمال کړې شوه. مګر تا به دا بیا کیس روی ما چې دا د ایم ایم اے نه هم کمزوري بلبلا ده. او تاسو وګورئ لا دلته کې الیکشن شوی نه دی او ټولې منډې لاهور ته.
افراسیاب خان زیاته کړه چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ټاکنو لپاره په هر قیمت یو پرامن ماحول جوړ کړی شوی و، خو بلخوا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ترخګرو او وسلوالو لپاره هم کرم باندې پرېښودل شوی و. د اوایل چې په وړو صوبو او قامونو خپلې فیصلې ورتپل چرې هم د پاکستان په ګټه نه دی پاتې شوی. پدی محل دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیرالا امیر حیدر ہوتی چې دا مردان نه دا قومی اسمبلی او صوبائی اسمبلی چوکی گٹلی دی، دا خیبر پختونخوا اسمبلی چوکی پر خودو اعلان کړو او وی ویل پکار دا چې راتلونکي صوبائی حکومت دا تیر حکومت ځینې پروژې د اولس د ګټې لپاره جاری وساتي.
پکار دا چې حکومت دا منصوبې جاری وساتي، ځکه چې دا منصوبې تش د عوامی نیشنل پارٹی لپاره نه وي، دا د عوامی نیشنل پارٹی د ورکر لپاره نه وي، دا د پښتونخوا د اولس لپاره دي. او باچا خان خپل روزګار سکیم، هنرمند روزګار سکیم د روزګار لپاره ډیر کامیاب سکیمونه دي او د سیاست او د سیاسي مداخلت نه بالکل پاک سکیمونه دي. دغه شانتي د انرژي کرایسس، دغه سلیریش منصوبې چې په کم باندې ډیر کار مکمل شوی دی، فیزیبلټی هدا پورې، ډیټیل انجینیرنګ د هدا پورې، پنځو باندې خو فزیکل کنسټرکشن اکټیویټی شروع ده. هر حکومت له بشمول د دې حکومت له پکارداري چې دا منصوبه جاری وساتي.
دا یادونه ده چې په دا غونډه کې د عوامي نیشنل پارټي صوبایي مشرانو سره سره ټول هغه کاندیدانو ګډون کړو چا چې د یو لسم مئی پټاکنو کې د ګوند په ټیکټ برخه اخیستی وه، او د عوامي نیشنل پارټي له اړخه جوړه شوې هغه کمیټې باندې د اعتماد اظهار وکړو، کوم چې به د یو لسم مئی ټاکنو کې د پارټي شکست په حق له پلې پلټنې او دریځونه په دوه میاشت کې دننه اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمې خیبر چارواکي وایي د دې سیمې شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې پر یوویشت پولینګ سټېشنو به د راتلونکي میاشت پر پنځمه بیا انتخابات کیږي. چارواکي وایي په دې لړ کې دوی ټولې تیاری کړې دي. د روانې میاشتې پر یولسمه د رایې اچونې په دې مرکزونو کې د ووټونو و اچولو عمل هغه وخت درېدلی و چې په ووټر لیسټونو کې د تېروتنو په مسأله بدنظمي شوې وه. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باړې او تیرانا بې کوره شوو خلکو دپاره به پخوا وشه یوویشت پولینګ سټېشنو باندې د جون په پنځمه نیټه بیا انتخابات ترسره کیږي. دوی وایي چې په دې پولینګ سټېشنو یې د امنیت په خاطر او د ووټر لیسټونو نه د نیمګړتیا او د وستلو دپاره دغه انتخابات ځنډولي وو. په دې هکله د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتاور رحمان او رگزی مشال ریډیو ته وای
دا کوم یو پولیس سټېشن نو ولا دا لنج شي وا دې پر موږ د پولیس سټېشنونو بندوبست په کې کړی دی. په جمهوریت کې کړی و سرکاری بلڈنگونو کې بدا پولیس سټیشن نوی او سٹاف ما فرت ہوتا ته شي ویډیو او سکیورټی ټیم به تیار ده.
دغه پریکړه د شپږ سلويختمې حلقي امیدوارانو منلې ده، خو ځنی امیدواران وای چې باید په ټولو پولیس سټیشنو دی بیا انتخابات تر سره شي، خو پولیټیکل چارواکي وای چې د دوی او د خیبر الیکشن کمیشن دا پریکړه حتمی ده او یوازې په یوشتو هغه پولیس سټیشنو به بیا انتخابات کیږي په کوم چې بد نظمی رامنځته شوی وا او د ووټ اچولو عمل پکې ایثار شوی وو. د شپږ څلوېښتمې حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال پریدی وای چې باید اول د دغه حلقې ووټر لیستونه سم کړی شي او بیا بې کوره شوو خلکو ته د ووټ اچولو ځایونه په وخت وروښودل شي.
دا پکار دی ہوٹل لسٹ سے کی دوم چے کوم دے کی دی الیکشن کی اگر دا پوج زیر نگرانی نہ پکی مو خاص دار واڑو نہ پکی مو بل انتظامیہ واڑو نہ کی کوم درے ما خبر دا دا دے پولنگ سٹیشن اغا ایریا اے اگے ائیڈنٹیفائی کی دل دی ضروری چے خلق تو خوب پتہ لگی جی مو بزو نو چرتا بزو یا مو بے الیکشن کو نو چرتا بے کو
یا د دی وچ د مئی پی یو لسما نیٹا د عام انتخابات پورز د شپک سل وختم حلقی یعنی باڑی او تیرانا بے کورشو خلق د پارا په جم امرود شاکا سیمه کې په جوړ شو یو وشتو پولینګ سټیشنو کې د ناسم ووټر لیست په مسله بدنظمی رامنځته شوه او د امیدوارانو د پلویانو ترمنځ پکې نښتې وشوې چې په نتیجه کې په دې پولینګ سټیشنو د ووټ اچولو عمل ودرېدو او د شپږ څلوېښتمې حلقې ریټرنینګ آفیسر دا پریکړه وکړه چې په دې پولینګ سټیشنو به بیا انتخابات ترسره کیږي. د خیبر پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دا ځل به په ووټر لیست کې څه مسله نه وي او ټول بې کوره شوي خلک به ووټ په اسانه واچوي. په دې هکله د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورکزی زیاته کړه
خپل خپل پولیس سټیشن مو ورکړی دی او خپل اسلام کوم ول خپل خپل تیار شوی دی. امید دی چې دې لپاره هغه مسله به نه وي چې چاته خپل ووټ نه ملويږي دا خبره به نه وي.
د ویل ور د شپږ څلوېښتمې حلقې نه پخوانی ایم این ای حمید الله جان پریدی، پخوانی سنیټر ناصر خان پریدی، پخوانی ایم این ای محمد شاه پریدی، د تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال پریدی، د جماعت اسلامي ګوند شاه فیصل پریدی، د جمعیت علما اسلام فی مولانا شمس الدین، د مسلم لیگ نون سہیل پریدی، ملک وارس خان او عمران پریدی د امیدوارانو په حیث په دې انتخاباتو کې برخه اخلي.
تاسې رپورټ اوریده چې په شپږ څلوېښتمې حلقې کې بیا انتخابات کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په ډاګه کړی ده چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي. کرزی وویل یو خو ډېر ستړی شوی او بل نه غواړي چې د هیواد له اساسي قانونه سرغړونه وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې احمد شاه اعظمي یې مهمې برخې راوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه ګنګوسې رد کړي دي چې ګواکې دی به یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدوي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په ډاګه کړه چې هیڅ ډول حالات اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره ودرېږي. نوموړي د ځان د نه کاندیدېدو په اړه دوه مهم لاملونه وښودل. یو خدا چې نوموړي ډېر زیات ستړي سوی دی او غواړي چې ریټایرډ شي، بل دا چې نوموړي به نه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او نه به هم له افغانستانه د یو آئینی ډیموکراسۍ د جوړېدو چانس واخلي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې له افغانستان سره به د اربابو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ سي که چیرې انتخابات پر وخت ترسره نه سول. ورځپاڼه پر مخ لیکي که څه هم کرزی په وار وار دا خبره سپینه کړې چې بل ځل به د ولسمشرۍ لپاره نه درېږي، خو ګنګوسې هغه وخت نورې هم زیاتې سي کله چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان خپل نومونه نه رامخته کوي. ورځپاڼه د ولسمشر کرزی له خولې لیکي چې هغه په پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې د نواز شریف د بریا هرکلی کړی دی. کرزی زیاتوي چې نوموړي تیر کال په اسلام آباد کې له نواز شریف سره ولیدل او هغه له هند سره د ښو اړیکو د پرمخ بیولو خوا ته مایل وو او بل دا چې هغه د ترهګرۍ د خطراتو په اړه هم پوه وو. ولسمشر کرزی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې پروسه دوام لري، خو دا د پاکستان په برخه اخیستو سره بریالي کېدای سي ځکه چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او د طالبانو کورونه هم په پاکستان کې دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس موخ شوه د 12:30 بجې په پیښور کې 12 بجې په کابل کې راځي چې لملیه امیرزاده د دې محل خبري لنډیز وورو.
امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د بی پایلټ الوتکو حملو لپاره نوې محدودیتونه اعلان کړل. د ډرون بریدونه له لارې د دفاعي وژنو دفاع کړه. ویل چې دا وژنې مؤثر او قانوني دي، خو زیاته کړه چې بغیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنې خواشینه کړې دي. د خیبر پښتونخوا مول شوی وزیر اعلی پرویز هټک وایي د طالبانو سره د جوړ جاړي خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی، خو ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي. په کراچۍ کې میشته قبایلي سیمو یو شمېر استوګن د پولیسو لخوا د روسیو کې د زورول کېدو شکایت کوي. د دوی په خبره پولیس یو شمېر خلک د ځان سره بیايي او بیا د پیسو اخیستلو وروسته راخوشي کړي، خو د ښار پولیس د پیسو په بدل کې د کسانو د خوشي کولو خبره ردوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي دوی د سیسي تر مخه د انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق راغلي دي. د پاکستان د قبایلي سیمې د خبر ایجنسۍ چارواکي وایي د دې سیمې د شپږ څلوېښتم انتخاباتي حلقې په 21 پولینګ سټېشنونو باندې راتلونکي میاشت په 15 نیټه بیا انتخابات کېږي. برېټانوي پولیسو په لندن کې د یو برېټانوي سرتېري په وژنه دوه نور مشکوک کسان گرفتار کړي دي. یو سړی او ښځه د پوځي د وژنې د سازش په شک کې نیول شوي دي. د میډیا رپورټونه وایي چې کېدی شي یو یا دواړه کسان نایجیریایي نسله برېټانوي وګړي وي. د شام جلا وطنه مخالفه ډله بنن په ترکیه کې خبرو ته دوام ورکوي. د شام قومي ائتلاف په دې بحث کوي آیا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د غړو سره په خبرو اترو کې برخه واخلي او که څنګه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بحالولو لپاره د کوششونو په لړ کې بیت المقدس او رملا ته سفر کړی، او د سویډن د سرخا سټاکهوم په خوښه سیمو کې ناګرارۍ په 15 شپه هم دوام وکړ. رپورټونه وایي چې بل وکونکو نه هم موټر او یو سکول ته اور ورته کړ چې بیا دغه اور زر مړ کړ شو. یو پولیس سټېشن ته هم اور ورته کړل شوی دی.
خبری لنډیز بوله مشال راډیو واورید او وس هم ورزو. اسلام آباد ته هلته مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له دوه ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې په پښتو ژباړلې دي.
د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وزارت د اوبو او بجلی وزارت لا 15 ارب روپۍ ورکړي دي. ادارې وایي چې اوړم ورځ نگران وزیر اعظم جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو وزارت خزانه ته په مجموعي توګه 2 ارب روپۍ جاری کولو هدایت کړی وو. د کوم تر مخه چې د دې لومړۍ مرحله کې 15 ارب روپۍ ورکړل شوي، او اوس به دا پیسې د فرنس آیل اغستلو لپاره پی ایس او ته ورکولی شي چې دغه راز بیلابیل پاور پلانټونه او د آی پیس بن یونټونو ته د فرنس آئل سپلای باور کړی شي. ادارې وایي چې راتلونکي 3 ګڼو کې به نورې 1.5 ارب روپۍ د اوبو او بجلی وزارت لا ورکولی شي، او ویل شوی دی چې په دې پنګه به 2000 میگاواټ زیاته بجلی پیدا کولی شي. ادارې وایي چې بلخوا د 1000 سی سی نغټو گاډو کې د سی ان جی په اچولو بندیز لګولې شوی دی، او د لړکې د نگران وزیر اعظم د احکاماتو لاندې پېټرولیم وزارت نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه به چې کوم ان جی سټیشنونه په لومړي ځل خلاف ورزي وکړي هغه به 50,000 روپۍ جرمانه کولی شي، او په دویم ځل خلاف ورزي کوونکي به 1,00,000 روپۍ جرمانه کولی شي، او دا شان چې بیا خلاف ورزي وکړي نو سټیشن به بندولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بجلی وزارت ته د خزانې د وزارت لخوا یاد رقم ورکول او د 1000 سی سی گاډو نه غټو گاډو کې د سی ان جی په اچولو بندیز په یو داسې وخت کې مخې ته راغله چې د بجلی د 1300 او 2400 اوږد لوډ شیډنګ په مختلفو حوالو ټول هیواد کې ستونزې او کړمې رامنځته کړې دي. د لوډ شیډنګ کې یو خوا د عام ولس په ستونزو کې اضافه کړې ده، او د ولس د اکثریت ژوند یې بېخي ګران کړی دی، نو بلخوا د ملک دننه کارخانې، فیکټري، ادارې، دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثر شوی دی. ځکه نو د بجلی د لوډ شیډنګ زر تر زر خاتمه د وخت انتهایی اهمه غوښتنه ده. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د امریکای سفیر د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات د حکومت خپل کار دی، البته امریکایي اندېښنې به د مذاکراتو د شرطونو وروسته بیانوي. ادارې مخکې وایي چې امریکا یو طرف ته په خپل افغان طالبانو سره خبرې اترې کوي، او دا ځکه چې یو خو ایساف او ناټو ته د وتو لار میلاو شي، او بل دا چې د افغانستان نه د خارجي قواو وتو سره د طالبانو لخوا د زورورو حملو مخنیوي لړکې هم د طالبانو سره مذاکراتو نه انکار ګران دي. او دې لپاره قطر کې د امریکي او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دوه پړاوونه شوي دي. اداریا اخیری کې لیکي چې امریکا په خپل طالبانو سره مذاکراتو ته غاړه ږدي، نو بیا څنګه کولای شي پاکستان د دې نه منع کړي؟ باید چې امریکا د پاکستان حالاتو ته پام وکړي او پاکستانی حکومت خپلو فیصلو ته پخپل پریږدي، او پاکستان نه هم پکار دي چې خپل فیصلې پخپل وکړي او دې کې د بل چا لاسوهنه ونه مني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان د نوي حکومت لپاره به دا یو لوی ننګونه وي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیسي او کڅنګه. بل په سټریټ فور کمنټری نومې ورځپاڼه د افغانستان او تاجکستان د شریکی پولي د سیاسي او امنیتی ارزښت په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. موریوال کاکړ د دې مقاله د دوه دواړو مقالو مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال د خپل مقالې په پیل کې لیکي د پاکستان ممکنه نوې وزیر اعظم نواز شریف تر انتخاباته وړاندې په خپل کمپاین کې لول سره ژمنه کړې و چې په قبایلی سیمو کې به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه نواز شریف به له قانوني پلوه د دې بریدونو د مخنیولو لپاره تر فشار لاندې وي او دا به له امریکا سره د نوموړي د اړیکو یو ازموینه وي. د نواز شریف یو سلاکار ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی پر دې باور لري چې یا خو به امریکا د دې بریدونو پر درولو قانع کړي او یا به یې پر دې رضا کړي چې واقعي پاکستان ته وسپاري. نواز شریف د مې د 11مې په انتخاباتو کې د خپل ګوند لبریا سم دستي ورسته که څه هم له امریکا سره د اړیکو د ټینګولو خبره وکړه، خو هغه دا هم وویل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان خپلواکي چیلنجوي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ په مخنیوي کې یو مهمه وسیله ده. امریکایي چارواکي پر دې خاموشه پاتې شوي دي چې پاکستانی سیاستوال به د دې بریدونو مخه نیسي او کنه. د وال سټریټ جرنال په لیکنه د پاکستان تیر حکومت د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې وه او پوځ خو ګر سره په دې کې ورسره مرسته کوله چې پاکستانی هوایي اډې استعمال کړي. بل پلو سټارټ فار کمنټری نومې ویبپاڼې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولي پر ارزښت یوه لیکنه کړې ده. ویبپاڼه لیکي په دې وروستیو کې سوي پرمختګونه دا ښیي چې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولي سیاسي او امنیتي ارزښت به په داسې وخت کې لا زیات سي چې په 2014 کال کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونه له افغانستانه وځي. روسي چارواکو ویلي دي چې د دې هواد وفاقي امنیتی ادارې چې په ماسکو کې د ترګري کوم برید ناکام کړی وو، په هغه کې لاس لرونکو د افغانستان او پاکستان په قبایلی سیمو کې روزل شوی وو. په افغانستان کې د روس سفیر اندري اوتسیان څور زیوړان دي په یو مرکه کې ویلي وو چې روس په دې اړه فکر کوي چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله خپل ساتونکو وګماري. د هغه په وینا د دې ساتونکو د ګمارلو هدف د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک مخنیوي کول دي. روسي سفیر اندري اوتسیان زیاته کړې ده چې د دې پولي خوندې کول د دې لپاره ډیر مهم دي چې د افغانستان ناکراری په منځنۍ اسیا او روس کې خبره نسی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د لندن د ورستي خونړي برید د قرباني پیژندګلوي شوې ده. دا کس ریګبي لی ریګبي نومیږي او د برتانوي پوځ سرتیر و. مشکوک کسانو د چهارشنبه پر ورځ په لندن کې نوموړی په داسې حال کې وواژه چې خلکو ورته کتل. برید کوونکي له پولیسو سره تر لندن خطې ورسته په زخمی حالت کې نیول شوی او اوس په روغتون کې دي. پولیسو دا یو ترهګر معامله بللې ده، خو ځینې کارپوهان دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي دا حمله هغه خپل سرو کسانو کړی وي چې له ترهګرو ډلو سره هیڅ رابطه یا اړیکه نه لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
برتانوي چارواکي وایي 25 کلن لی رګبي د پاوز سرتیره و چې په افغانستان کې خدمت کړی وو، نو موړی د چهارشنبه په ورځ د دوو کسانو لخوا چې ساتور او چړې په لاسونو کې وو او اسلامي شعارونه یې ورکول په لندن کې وو وژل شو. دا پیښه پر رڼا ورځ او د پوځیانو د استوګنې یو مرکز ته نږدې وشوه. دولتي چارواکي وایي له دواړو مشکوکو کسانو څخه چې له پولیسو سره په نښته کې ټپیان او وروسته بیا ونیول شول، مخکې هم د امنیتي ادارو لخوا تحقیقات شوي وو. دا کسان اوس تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې په روغتون کې ساتل کیږي. له بلې خوا د دې پیښې په تړاو د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. پولیس وایي یوه ښځه او یو سړی چې دواړه 29 کلن دي د دې قتل په دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. په همدې حال کې د برتانیا د مسلمانانو د شورا مشر فاروق مراد پرون په لندن کې په یو خبري غونډه کې وویل تروریستان او مسلمانان سره بیل دي.
وی آر هیر ټو ټیل یو that these voices of extremism
dai wai mograghli yo so ta so ta da wai che de ifratiyat da awazuna zamung po jumatuno aw tolano ke het zai na lari doi patsando ke faaliyat kawi aw de zan la par nihayat pamlar na jalbawi د پولیسو په وینا یو تن مشکوک مایکل ادبولا جنومیږي چې په یوه عیسوي کورنۍ کې زیږیدلی او په 2003 کال کې اسلام ته اوښتی او د رسنیو د راپورونو له مخې یو یا ښایي دواړه مشکوک قاتلان نایجیریایان دي چې برتانوي تابعیت لري. انګریت لویاو کینت د لندن اوسیدونکې میرمن ده چې پر برتانوي سرتیری له حملې شیبه وروسته له مشکوکو برید کوونکو سره خبرې کړې.
agitated but he was not drunk
هغه ماته ډیر نږدې راغی ډیر ورختا وو خو نشه نه وو ما ورته وویل شه څه خبره ده د وویل چې دا یو برتانوي اسکر وو د په اسلامي نړۍ کې خلک وژلي دي
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې لدې پیښه سره سره به د دې هیواد د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپل دریز ژمن پاتې شي. خو له تروریزم سره د مبارزې د چارو د یو شمیر کارپوهانو په نظر په دې قضیه کې د خپل سر برید کوونکو یا په اصطلاح انفرادي لیوانو د لاس لرلو نښې نښانې لیدل کیږي. کارپوهان وایي د دې وژنې ویرونکې صحنه په داسې حال کې چې د ځینو عیني شاهدانو په وینا قاتلانو غوښتل د وژل شوي عسکر سر غوڅ کړي او د سیمې خلکو ته د دوی سیاسي خبرې ښیي چې دا کسان افراطي اسلام پال وو. خو پر امریکا د سپتمبر د 11 او د لندن د 2015 کال د حملو په پرتله د دې حملې کوچنیوالی دا ویر رامنځته کوي چې د انفرادي لیوانو فعالیت اوس په یو جدي ګواښ بدل شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سوریه حکومت اپوزیشن ډلو ملي ائتلاف تیر ورځ په استنبول کې خبرې پیل کړې دي. د سوریه حکومت مخالفینو استازي به د روسیې او امریکا پر هغه وړاندیز باس وکړي چې هدف یې د مذاکرې پر میز د سوریه حکومتي چارواکو او یاغیانو غونډول دي. د فرانسې خبری ایجنسی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې لفرا هیواده یورو
د سوریه د رژیم د اپوزیشن یو غړي د فرانسې خبری ایجنسی وویل انتظار کېږي د سوریه د رژیم مخالف ملي ائتلاف به د استنبول په درې ورځنۍ غونډه کې د ائتلاف د نوي رئیس پر انتخاب د نوي غړو د مقررې پر پراختیا او د خپل موقتي حکومت د برخلیک په اړه خبرې وکړي. دا غونډه پر داسې وخت جوړیږي چې د سوریه د رژیم مخالف شورشیان د سوریه د قوسیر په سیمه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې د وسلوالو له لوري د لویو بریدونو سره مخامخ دي. د ملي ائتلاف یو غړي سالم مسلط اجانس ته وویل د امریکا او روسیې په ابتکار د سولې د خبرو لپاره یو شرط د جمهور رئیس بشار الاسد استفاده. نوموړي زیاته کړه په هر حال دا موضوع د پنجشنبې د ورځې د غونډې په اجنډا کې نه ده شامله. سالم مسلط وویل یو شی چې ډیر څرګند دی هغه دا چې که د سوریې د اپوزیسیون شرطونه او غوښتنې ونه منل سي نو هغه به د لاواروف کانفرنس وبولو. د نوموړي اشاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاواروف ته وه چې د بشار الاسد اصلي متحد دی. په استنبول کې د سوریې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف له غونډې یوه ورځ وړاندې په اردن کې د بشار الاسد د پاڅون کوونکو پلویانو غونډه وکړه او په سوریه کې یې د سولې د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک هم شامل وو. د 2013 میلادي کال راپدې خو چې سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاسون پیل شوی دی نوي زره کسان وژل شوی دی. د سوریه د دوستانو په نامه ډالې د غونډې د پای په اعلامیه کې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداري ورکړل سو چې سوله وکړي او که بشار الاسد له اپوزیسیون سره د سیاسي انتقال پر موضوع ناکام سي نو نړۍ به د سوریه د رژیم له مخالفانو سره خپل ملاتړ زیات کړي.
له فراهیوا د مو رپورټ اوریده د افغانستان د میدان وردګو د خزو چارو ریاست وای په دغه ولایت کې د مرکز او د زونو ولسوالۍ وسلګونه میرمنو ته د ټماټرو یا د رومیانو روب او مربا جوړولو کورس پرانیسته دي. دوی وایي له کورسه تر فارغېدو وروسته به خزې وکولی شي د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې کمې کړي. د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د میدان وردګو د خزو د چارو ریاست وایي د دغه ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو 240 تنو میرمنو ته د روب او مربا جوړولو لارې چارې ورخي. دوی وایي د ولایت په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ساتل یې د خزو په غاړه وي، ځکه نو د هماغه خزو د اقتصادي ستونزو د کمولو په موخه دغه کورس ورته جوړ کړی دی. د کورس لګښت د امریکا د متحده ایالاتو د جورجا ډلې په غاړه اخیستی دی. کورس ته د میدان وردګو له سید آباد ولسوالۍ څخه راغلی یو میرمن بسبیبي وایي دوی له خپلو کلیو څخه د نورو ښځو په استازیتوب راغلي دي او تر ستنېدو وروسته به د مربا او روب جوړولو چلونه د کلي ټولو ښځو ته ور وښيي. دا وایي تمه لري چې د کورس تر ختمېدو وروسته به یو اوسنۍ ستونزې کمې شي.
دغه خري ډېر مصر دي، دا ورکشاپونه د تلنګونه چې موږ واخلو، موږ اصلا هیڅ په دوه باندې نه پوهېدلو چې ښځې کولی شي داسې یو ځای ته لاړې شي یا یو شی زده کړو. دا اولین ورکشاپ دی چې دلته راغلي یو، موږ نه غواړو چې یو څه زده کړو، به په آینده کې خپل اولاد ته، خپل اطراف ته، خپل کلي کور ته یو شی
د میدان وردګو د خزو د چارو رئیس وحیده خکلی وایي وروسته تر هغه چې میرمنې د روب او مربا جوړول زده کړي او په عملي توګه کار پیل کړي، بیا به نو هڅه وکړي چې بازار هم ورته پیدا کړي. دا وایي د خزو لپاره باید د دغسې کورسونو لړۍ ونه درېږي، بلکې دې ته ورته کورسونه د نور هم جوړ شي. د دې په خبره د کورس په پای کې به ښځو ته د روب او مربا د جوړولو سامانونه هم ورکړي.
دوی خو یو خو همدغه زده کړه سیده دا یعنی دوی ته ډېره موثر ده، ډېر مفید ده، ځکه دوی دغو شانو ته ټول ته لاسرسي لري. بانجان رومي دي یا دا نور میوجات دي، مڼې دي، هر شته دوی لاسرسي لري. یعنی روب جوړول، پنیر جوړول، مربا جوړول، دغه څه دي چې موږ ښځې دغو موادو ته لاسرسی لري. موږ دوی ته فقط ټریننګ ورکوو تر څو ښه نتیجه ورکړي او ښه پایله ولري، او په پایله کې بیا هماغه سامان آلات دي.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې سلګونه میرمنې د جامو ګنډلو په یو کورس کې روزل شوې وې چې تر پای ته رسېدو وروسته یې په بریالیو شویو میرمنو د جامو ګنډلو ماشینونه هم وویشل شول.
تاسو د سید شاه سقیم رپورټ اوریدل. تیر ورځ د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ویټرنری پوهنځی پرانیستل شو دی. د شیخ زید پوهنتون چارواکي د دې پوهنځي پیل یو مهم پرمختګ بولي او وایي چې د مالدارۍ په برخه کې د مسلکي کسانو له روزنې سره به د حیواني ناروغیو په مخنیوي او درملنه کې مثبت پرمختګ وشي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون په چوکاټ کې د ویترنری پوهنځی پرانستل شو. د یاد پوهنتون چارواکي له دې کبله چې د خوست ډیری خلک د کرنې او مالدارۍ کې څه پرمخ وړي، د نوموړي پوهنځی پرانسته یو ګټور پرمختګ بولي. د یاد پوهنتون رئیس پوهندوی ډاکټر محمد رسول باوري وویل چې شیخ زاید پوهنتون په تیرو کلونو کې د پوهنځیو او محصلانو د شمیر له لحاظه پرمختګ کړی او هر کال په کې د پوهنځیو او محصلانو شمیره ډیره شوې ده.
کله چې د زیارت پوهنځی وي، د ویترنری پوهنځی په څنګ کې هغه د محمد پوهنځی ګڼل کېږي. مالداري د پاره زموږ کدرونو روزل شوو کدرونو ته اړتیا شته. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې موږ پرله پسې وړاندیزونه وکړل. په نتیجه کې وزارت زموږ دپاره یو پوهنځی د ویترنری په نوم ومنل او سږ کال موږ د دې پوهنځی پرانیسته وکړل چې اوس لومړی صنف د دې پوهنځی په درسونو پیل کړی دی چې په هغه کې تر اتیا زیات محصلین پکې اوس عملاً زده کړې کوي او راتلونکي کلونو کې به د دې شمېر زیاتېږي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د مالدارۍ په برخه کې د مسلکي کدرونو کمښت د خوست په کچه یوه مهمه ستونزه یاده کړه. ویل چې په دې سره به د حیواني ناروغیو په تشخیص او درملنه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شي.
د شخصي پوهنتون کې نوی پوهنځی د وترنري په نوم باندې چې نن فعال شو، زه یې تقدیروم، ځکه د خوست په منطقه کې زیات حیوانات وجود لري خو موږ مسلکي ډاکټران ورته نه لرو. دا به د حیواناتو د امراضو په تشخیص کې او د هغې په تداوی کې همدا رول ادا کړي. نو هر څومره چې پوهنځی زیاتېږي، زموږ زیات شاګردان به لوړو زده کړو ته لاره پیدا کوي او بالاخره به علمي کدرونه په کې روزل کېږي. د خوست او بلکې د ټولې سیمې دپاره به فایده مند تمامېږي.
د یادونې وړ ده خوست شیخ زاید پوهنتون یوولس کاله وړاندې ایجاد شوی چې دا مهال یوولس پوهنځي لري او د هیواد د نږدې ټولو ولایتونو څخه پکې خواوشا 8.5 زره محصلان پر تحصیل بوخت دي.
د نجیب الله الوخیل رپورٹ موریده د پاکستان لنډمهالی وزیر اعظم میر هزار خان کوسو ولسمشر آصف علي زرداری ته یو رسمي لیک استولې ده او له هغه غوښتنه کړې ده چې د راتلونکو مالی کال لپاره د تاوان کمول لپاره باید نوې مالی ولګول شي. شنون کې وایي د لنډمهالی وزیر اعظم د اګام نواز شریف ته ګټه رسوي. په پاکستان کې هر نوی مالی کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي. په دې هیواد کې د ټیکسونو د مؤثره نظام غیر موجودګي تل د دې لامل ګرځېدلې ده چې د هیواد بودیجه یا بجټ تاواني پاتې کیږي. نور تفصیل له اسلام آبادا ریاض موسی خیل راکوي.
پاکستان کې د ټیکس جمع کونکو ادارې یا ایف بی آر د وینا سره سم تر دې د ما 1591 ارب روپے ټیکس را جمع شوې دي، کوم چې د ټاکلي شوې هدف 2301 ارب روپو نه 1515 ارب روپے کم دي او د دې کمی پوره کولو لپاره نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو یو سمری لاسلیک کړی دا چې رستو د ختمي منځوري لپاره اولس مشرته ولېګل شو. سمری کې ویل شوې دي چې په ټولو سیزونو د جنرال سیلز ټیکس کې 1% اضافه وکړي شي چې ورسره به د 1% ته ورسی. دغه رنگ به په چینو هم سیلز ټیکس ولګي په کوم چې مخکې دا ټیکس نه وو. د سمرې تر مخه د خوراک څخاک بازي سیزونه چې د ټیکس نه آزاد وو په هغه به هم د 2 نه تر 3% پورې ټیکس لګي. د مینی بجټ یا صدر ته د لګلې شوې سمرې پاړه چې مشال ریډیو د اف بی آر نه تپوسو کو نو په دغه حق لا چارواکو د خبرو اترو نه ډډه وکړه. بل طرف ته د موشي چارو کار پوهان وای چې د دې به په کاروباري او عامو خلکو بد اثرات پریوزي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان چیمبر اف کامرس په خوانی اگزیکټیو ممبر محمد اسحاق وینا وا چې د زور با په هغه خلکو راضی سوک چې د مخ کې ناټیک سونه ور کوي دی زیاتوي
ګورنمنت وی چې د ټیکس کلیکشن نکیږي لګیا دی نو په ځای چې نور میجرز دا غي د پاره اوله کوي چې کوم الریډي ټیکس پیر دی دی او لګیا دی نور ټیکسونه پاغي باندې لګی په کار دی چې دی خپل ټیکس بیس چې دی هغه لوی کی او نور خلک د په ټیکس نت کې راوت. دلته پاکستان کې مسله ټول نه لري دا چې لانګ ټرم پروګرام چرته نشته و چې کوم مسایل را روان دي هغه ټیم دا غي د پاره سهل لټي مخ کې کول دی راتون کې لږ شل دیرش کال د پاره هغه اس قسم د دی پلانینګ په یو هغه شوبه کې نشته نو پاتې خدا ټیکسونه.
بل طرف ته خبريال اکراموتی وایي د نگران حکومت د دې ګام مقصد نواز شریف ته سیاسي فائدې رسول دي. دی زیاتوي
پالریډ کې کم ریټ دی د ټیکسونو هغه ډیر های دی نو دا 1% چې دا خو په پښا باندې یو نوې خښته وځ نو اوس دا خښته باغ لري چې بچیا د ما ډیو چتکار کو اوس نگران حکومت ولې دا کار کو هغه خو سلایبلټیز نشته په مستقبل کې
یاد دیوی چې د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د منظورې وروسته به دا نوې ټیکسونه عملی شي کوم چې بعد د 3 میاشتو د پاره وي او پارلیمان بعد د دې منظوري ورکوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. د خیبر پختونخوا بنو او شاوخوا کلیو اوسیدونکو وای ټول شپه بجلی نه لري. دوی وای تر شلو ساتونو برېښنایی پارچاو یا لوډ شیډنګ د دوی ورځنی ژوند او کاروبار زخت اغیزمن کړی دی. هلته په بنو کې د لوډ شیډنګ ضد لاریونونه هم شوي دي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع بنو او خواوشا کې د ځایي ولس په وینا په 24 ساعتو کې تر 24 ساعتو نه زیات لوډ شیډنګ له وجې عوام د ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي که یو اړخته د بجلی سره تړلې کاروبار په ټپ ولاړ دی نو بل اړخته په کورونو کې زنانه، ناروغان او ماشومان هم بد حاله دي. په دې لړ کې ځایي ولس لخوا لاریونونه هم روان دي او نن د لاریون له وجې په بنو کې سرکاري سکولونه هم تړلي شوي دي. بنو ښار کې کې یو میکانیک حساب خان وای بجلی نوی چې کار وکړي چې گا کور سره پلان جو وی
موږ چار خو تقریبا 80% مصطب متخره شوې ده چار به نه کې خلک تر نو سیم خلاص پکې مګر ګوشه سره کې او دغه سره کومل د مش کاروبار چې ډېر بد روان ده هم سره متبادل ذریعہ نشته دی زله شمسی لري چې کې دي بیٹری ډېر ګرونه دي یو پی سی نه چیک دی مطلب به حکومت به جو حمله لري نه سر سیک سره تر سمې سره تاسو واپس درې می سجی دې کړه او ګوره مزرم مزرم سره د سمې مزرم کو مزرم کوي نه شي بغیر بجلی نه مزه حکومت درخواست کوي خو ستا کوي چې د بجلی غم د پله بلا وکا
از غر خان او ویش پاورز بیا رم شوی او بجلی پستر کو هم نه ویني
خو شپه خو بنا کوي شي نه رز آرام مست ملوي شي مست پته لګي نه بجلی تک کیسه 200 نه کی نه تل نه دی غریبات تای پیسې نشتا من غیدو دغه متعلق میسو ولا سوریا حکومت حکومت چار دو میسو خوشتنه تر هغه چې عمران خان حکومت تای پنجاب شنه وشالي په حکومت تای ا کارخانه دار دی میسو غریب خلک میسو څه وکي ځکه بيزي څه غوړ ډېر مشکل خبره دي سیخه شي په مې ډېر امید میشتنه مې کی
کلامو چې په دې اړه د بنو برېښنا محکمې یو چارواکي اقبال خان نو پوښتل نو دوی وې په ملک د توانای سخت بحران دی او لبرانه سپلای بنداوي چې په مقامی سطح دوی هیڅ لوډ شیډینګ نه کوي
د 220 گریډ نه بلو گریډ ته سپلای بند شي سپلای نه ورکړي بارانه سپلای نه راځي د دې په وجه باندې بجلی ډیسکنیکټ وی نه وي موږ دلته لوکل سطح باندې هیڅ قسم لوډ شیډینګ نه کوو البته چې د کوم ټریپینګ کېږي دا په دې وجه باندې کېږي چې بجلی وینا او چې کله راشي بیا تقریبا اوور فیډر اوور لوډ شي د دې وجه نه بار بار ټریپینګ کوي او ګران وزیر هم دا خبره منلې ده یار موږ سره کوآپریشن څوک نه کوي معمول کې توانای به تاسو دې بیران د موږ خپل ما اداره هم دې ته مجبور ده یار چې موږ څو کو
د یادونه دا چې په پاکستان کې د ګرمي موسم پر اتک سره د ځای ولس په وینا په بلابلو خارونو کې د بجلی د لسونه تر شلو غنټو پورې لوډ شیډینګ رسیدلې او په قبایلی سیمو کې بیا ځای ولس وای د غلطا دوی په ورځو ورځو هم بجلی نه ویني چې د خپل ضرورت مطابق ترې استفاده وکړي
په قبایلی سیمه مومندو کې لپینځم او اتم ټولګي بریالو شوی او هغه زده کوونکو ته انعامونه ورکړل شوی دي چې لومړی لس پوزیشنونه یې ترلاسه کړی دي د دې زده کوونکو لپاره د غلنۍ په یو ښوونځي کې غونډه جوړه شوې وه زده کوونکو له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې پر ټولو ستونزو او مشکلاتو سربیره یې خواري کړې ده او زیار یې ایستلی دی نور تفصیل د مشال راډیو خبریال پر رپورټ کې
په مهمند جنسی کې د پنځم او د اتم جمعهتونو نه پاس شوی هغه زده کوونکو ته انعامونه ورکړل شول چې په ګرد مهمند جنسی کې لس اولنی پوزیشنونه اخستیو په غلنۍ مهمند جنسی هایر سیکنډري اسکول کې د محکمې تعلیم لړخه د زده کوونکو ماشومانو هلکانو او جنکو ته د انعامونو لپاره یو غونډه وشوله چې مشرانه د تعلیم د محکمې مشر سید محمد کوله یو زده کوونکی چې د قندارو سیمې اوسیدونکی دی وای
علی احمد اوس نه هم کلاس سبق وایم وم پوزیشن مې راغی نیبن 24 غنټو کې موږ 8 غنټې سټڈی ته ایستل یم موږ د مشکل د ترانسپورت موږ ډېر لرنی دا سکول د سکول نه باندې موږ د سپون نه غوتره نه خپل تقریبا 12 کیلومتر مزل کوم
سرفراز خان محمد د اتم جمعات نه نهم جمعات ته پاس شوی و نو هغه وویل
پوزیشن باندې هوښاره مهنت او خواریم کړی او بس دا ریزلټ دی روان وخت کې د ښه پوزیشن حاصلولو لپاره مهنت کوشش وکړو
یو ماشوم چې پنځم جمعات کې پوزیشن اخستی و هغه وویل مهنت په ډیر زیات کولو او غواړي چې ښه زده کړی هم وکړي
سویره شپږم کې زما ډیر هی مرګری دي ما سره اها مدد کوي زما سره کوم یا به ټیچر جوړېږم یا به ډاکټر جوړېږم
رضیه بیگم د جنکو د ګورنمه هایر سیکنډري اسکول غلنۍ پرنسپل ده او په اسکولونو کې هغوی ته پورپی خستونځوي خبره وکړلې
وو کاله مخکي حالات خراب شي وو هغه وخت کې د جنکو ایجوکیشن چې دی هغه بالکل بس د نه برابر شي وو اوس ماشاالله چې بیا حالات سمې دوه طرف ته روان دي ځکه چې هدا هر یو سکول د پرایمری سکول تعداد چې دی غره 300 نایباب دي دا غي د پاره د زیات ټیچر ضرورت د زیات بلډینګ ضرورت دي دا غي د پاره د بجلی ضرورت دي دا غي د پاره د اوبو ضرورت دي
لدی ورستو مو د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد ایجنسی سید محمد سر خبرې کړې دي
ولکه څنګه چې عوامل ذکر کړي چې بده کې والدین کمیونټي ټیچرز دا ټول پکې اوسه پکې حالات دا ټول خبرې بده کې انوالو دي مطلب حالات په فټه کې داسې جوړ شي دي چې هغه تعلیمي شرا زیاتې دو تبرې نه خو ده هغه مطلب سکولونه ډېر مې شو ډېسټای شو خلک ډېسپیس شو نو دا وځي دي او باغي وځي معنی مطلب چې زمنګا د تعلیمي شرا لټریسي ریټ هغه ډېر حدا پورې کم دي
سید محمد اول چې داسې تعلیمي مقابله به هر کال نور هم زیاتول شي او د هغوی کوشش دا ده چې پوسیمه کې ماشومان کې هغه قابلیت پیدا کړي چې په راتلونکي کې د مقابلو په امتحانونو کې د هغوی ضرورت وي او هغوی ترې ګټه ترلاسه کړي
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تېره شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.